حمله وروسته پیدا شوی په دې خبره کو او دغه راس آیا د داعش پر ضد مبارزه باید افغانستان باندې هم اغیز ولري او کنه فقط د اروپا د خوندیتوب لپاره باید دا مبارزه وشي. ډېر زیاته مننه اوس له سفی الله ستانکزي څخه د افغانستان خبرونه اورو، ورپسې احمد تکل د نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان فوجان د یمګان ولسوالۍ له مرکزه شاتک تاړ شوي دي او د مالیې وزارت وایي چې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومت ولای دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان امنیې قومندانۍ د امنیت امیر سخیدت حیدري نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدري په خبره وسلوالو مخالفینو تېره ورځ په دې ولسوالۍ حمله کړې وه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. د مالی وزارت وایي چې د عوایدو د برخې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیولي او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د رشوت غوښتلو پر وخت د اړوندو څارونکو لخوا نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. په بیان کې دا هم راغلي چې مالی وزارت په عوایدو او ګمرکاتو کې د اداري فساد له منځه وړلو په هدف خپلې هڅې زیاتې کړې او په دې برخه کې له هر ډول قانون ماتونکو سره کلک چلند کوي. او رسته خبر دا چې په مرکزی بغلان کې د ماین چاودنې د ټپیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. د بغلان د عام روغتیا مرستیال عبدالعلیم غفاری ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 11 ملکیان او 4 پولیس شامل دي. د بغلان امنیتي چارواکو که څه هم د ټپیانو شمیر 12 خودلې خو ویلي دي چې نن له غرمې مخکې د مرکزی بغلان د سینما مخ ته په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلې چې لامل یې دا کسان ټپیان شوي دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار احمد تکل دروي.
سلام علیکم. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز په فرانسې کې د کیمیاوي یا بیولوژیکي حملو د خطر په اړه خبرداري ورکړې. والز نن د پارلمان په غونډه کې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره په فرانسې کې د بیړني حالت د دوام په اړه رائے اخیستو مخکې وویل هیڅ احتمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په پاریس کې د نوومبر د 14مې د حملو مشکوک تنظیمونکي به تیر شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی وي کنه. فرانسوی چارواکو پرون وویل چې پاریس ته نږدې په سنت دنیس سیمه کې پر یو اپارتمان دوی عملیات ترسره کړل. چارواکو دې سیمې ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د تروریستانو او بخې تروریستان د تروریستانو د ځپلو په مقصد د امنیتي اقداماتو او د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د 400 میلیون یورو اضافي لګښت ژمنه وکړه. بلجیم د پاریس د حملو په اړه د تحقیقاتو اصلي محور دی. اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویژی او یو چینایی اعدام کړي دي. د دې سخت دریزې ډلې اړوند د دابق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګمان کیږي یو به د اولی جان ګریمس کارت آف سټاد او دوهم د فان جنګوی وي. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو داسې ښکاري چې په ډزو به ویشتل شوي وي. د ناروې صدر اعظم ایرنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عملو بل او ویل چې هیواد به د تروریزم پر ضد مبارزې په سیاست کې بدلون رانه ولی. د داعش بیرحمی د نړۍ د پرمختګ مخه نیسي. له داسې یو قوت سره په مبارزه کې د ناروې د پالیسۍ بدلون ناممکن دی. موږ به تروریستان پرې نه ږدو چې زموږ د برخلیک زموږ د خلکو برخلیک وټاکي. موږ د ناروی خلک چې په هر دین پورې تړلی یو، د دې قاتلانو په وړاندې په ګډ دریز کې ولاړ یو. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه وسوال چې د سرایوو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه پخپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایوو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې توندروي سلفي ډلې پیرو بللی چې د تشدد له لارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وه، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه بله او ویې ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. وروسته له دې چې داعش ډلې په یوه نوي ویډیو کې د امریکا پر نیویارک ښار د حملو ګواښ وکړ، چارواکو د دې ښار د اوسیدونکو خلکو د آرامولو هڅې پیل کړې دي. د نیویارک ښاروال بیل د پلاسیو او د پولیسو کمشنر ویلیام باتون خبریالانو ته وویل چې په دې ویډیویي پیغام کې کوم مشخص ګواښ نه دی شوی. د پلاسیو له خلکو غوښتل چې په ډاډه زړه خپل کارونه وکړي. استخباراتي سرچینو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په دې شپږ دقیقې ویډیو کې د نیویارک ټایمز چوک او د منهاتن میټون سیمه چې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي وښودل شوې. او وروستی خبر دی، راپورونو له مخې روسیې او چین د 15 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سیرګي خیمیزوف له قوله په راپورونو کې ویل شوی چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی دی. خیمیز ویلي دي چې دا د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو 15 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیا په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت وویل چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز، مجدداً سلام های ما را بپذیرین. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث حادثه فرانسه و تاثیر آن بالای افغانستان است. مهمانای محترم ما پوهان سوادیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، و محترم آقای فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین‌المللی میباشند. چون از طریق تلفن کوشش میکنیم که با دکتر سیف اکبر ورده، کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه، تماس برقرار شود. اگر ضرورت باشه و همچنان با آقای اسماعیل اکبر، نویسنده و تحلیلگر. به هر حال استاد محترم، در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم، منتها از قسمت اول بعضی سوالات در ذهن ها ماند. در مورد جهان اسلام صاحب، اینا یک مرکزیت ندارن؟ بعد از اینکه خلافت عثمانی از بین رفت، به یک 40-50 مملکت تبدیل شد و سوریه برآمد و عراق برآمد، از این قبیل مسائل، و امروز هم به نمایندگی جهان اسلام یک مرکزیت قوی وجود نداره که از این دفاع شود. و از او خاطر مثلا در جوامع شرقی روشنفکرها تو فکر میکنن که وقتی که یک ترور میشه، یک چیز میگن تروریست مسلمان یا تروریست اسلامی، منتها در تاریخ ما دیدیم مثلا هتلر چی کارا کرد، نگفتن هتلر مثلا فلانی دین، یا مثلا استالین فلانی عیسوی ها، یا دیگه از این قبیل گپا نشتن. یک یعنی به مطبوعات جهانی هم یکی گفته نمیتونه که خوش ما چرا اگر یک غربی یا یک مثلا یک عیسوی یک کار میکنه، او رو تروریست عیسوی نمیگین و تروریست میگین، منتها از مسلمان ها هر کس که هر چی کرد به نام اسلام او رو میگین تروریست اسلام صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، راه های حل چی هست؟
تشکر بسیار زیاد محترم نظر سه به سوالتان. پروبلم ایست که باز هم فرق بین فرهنگ و فرهنگای جهان اسلام و غرب وجود داره. اینا که تروریسم اسلامی میگن، من فکر میکنم که اینا در نظرشان به ضد اسلام چیزی نیست، بر ضد او مفکوره او گروه های است که خود طرفدار مفکوره اسلامی قلمداد میکنن و او را از طریق غیر مسالمت آمیز اهداف خود میخواهند به دست بیارن و نشانیشان برای قهرشان همه کشورهای غربی می باشد. از اون لحاظ یا رایات روسای اسلامی میگن. در غیر از او در عیسوی ها در افراد و اشخاص و گروپ ها و گنگ ها و بافیه هایی که در عیسوی ها وجود داره و در کشورهای غربی وجود داره، اونا چون از مسیحیت برای رفتن به اهداف خود این قسم گروپ ها را نساختن و به اصلاح حدث نمی برن اکثریتشان، به اون لحاظ او را تروریست مسیحی نمیگن، تروریست فرانسوی، تروریست آلمانی، تروریست امریکاوی اینا گفته میتوننش، اما نه تروریست عیسوی، برای اینکه اونا از مذهب عیسویت خود بر رسیدن به اهداف تروریستی اکثریتش مطلقشان نمیخوان استفاده کنن. اگر کدام گروپ فناتیک مذهبی پیدا شوه که اهداف مذهبی خود پیش بکنه امکان داره، شاید هم باشن و هستم، اما به این قسم اعمالی که اینا از جهان اسلام متاسفانه منظم میشن و دست میزنن اونا نمیزنن. علتش هم من خودم همی چیز فکر میکنم و ای که چرا در جهان اسلام بر رسیدن به اهداف خود همیشه از شمشیر کار میگیرن، ای را نگاه کردن مردم به مو یک فکر اسلامی و امور همیشه تلقین کردن و پیچکاری کردن در دماغشان بر رسیدن به وصول اونمو اهداف است که سیاست در پشت سرش است. اگر ایتانا پیور بر اسلام به صورت خالص و مذهبی خدمت کردن باشه، اونا بازی قسم اعمال که ضد اسلام و ضد انسان و ضد بشریت باشه او را هیچ وقت انجام نمیتن و اینا بی سواد زیاد دارن که رفتن صرف از اسلام خود با تفسیرهای غلط هم میپذیرن. علتش ایست که اینا سواد درست ندارن و اینا تربیه لازمه در تمام کشورهای اسلامی با کار هستن. ای که نظر صاحب شما را با راجب مرکزیت اسلام بعد از خلافت اسلامی صحبت کردین و این تقسیم شدن کشورهای مسلمان به چندین ده ها کشور و حال دفاع نکردن درست از اسلام وجود داره، یا حتی این انتقاد بجای است، این باید ممالک اسلامی اشتباهشان است که اینا برای اسلام یک دست نمیشن، یک پلتفرم مشترک بین المللی برای دفاع از اون نمیسازن که در اوج اگر افراد گروه ها هر کسی برای دفاع اسلام خواسته باشه برن همونجا مطرح بکنن مشکلات خود و حل بکنن و اگر راه عملی بکار بود با مقابل بعض دولت هایی که در اوجا اشتباه در رسانه هایش میشه یا کس چیز میگه همی سنتر باید جواب بگویه، هم از لحاظ علمی از اسلام دفاع شوه، هم با وسایل تکنیکی مدرن دفاع شوه، نه در کوها با توفنگ ها با از بردن مردم به دفاع.
نظری سب لخبرو نمخ که هم داقا مثلا ما مطرح کرده سه اوس کچه تا د داعش پر ضد مبارزه نړیوال بڼه غوره کوي چې تقریبا غوره کړې ده او هغه د القاعده سیناریو چې هغه اوس تقریبا ختمه حسابیږي او دا نوی ورژن بلل کیږي. نو سوال هم دغه دی چې په افغانستان باندې که فکر وکړو، په افغانستان هم نن سبا د داعش له ګواښ سره مخامخ دی، د افغانستان شرق کې له کوچنیو دوه ورځنیو یا یو درې ساعته ماشومان نیولې تر سپینګرو پورې په ډېر بد او وحشانه ډول سره په همدې نامه او په همدې ډلې په نامه وژل کیږي. اندېښنه دا ده چې اوس چې هر کله چې جګړه یا انفجار یا برید فرانسې ته یا نورو غربي هیوادونو ته ورسیږي بیا دوی د مبارزې خبره کوي، داسې خو به نه وي چې افغانستان بیا حیر شي او فقط د فرانسې یا د غربي نړۍ د خوندي کولو لپاره دا مبارزه وي. څه کول پکار دی چې په نړیواله سطحه کمزی کې چې د دې خطر زیات دی هلته هم مبارزه وشي؟
سلام بیا تاسو ته اوګرانو اوریدونکو ته، تاسو وګورئ چې د داعش بستر سوریا عراق دی، او تاسو په تاریخي لحاظ پوهیږئ چې سوریا او عراق یو هیواد و، او دواړه د باس د ګوند خوا اداره کېدی. د باس د خوند دوه څانګې وې، یوه په عراق کې صدام حسین او دردی در مخ خلکو اداره کول، او یو یې د دغه حافظ الاسد پلار اداره کول،
بشار اسد پلار.
په هغه دواړو سیمو کې د بشار اسد پلار او حافظ الاسد اداره کول. په دې خاطر په هغه وخت کې چې زه ډېر زلمی وم او په کویت کې ډیپلومات وم، دا مې په یادېږي چې هره میاشت به غونډه کول، او غوښتل یې چې دا دوه هیوادونه سره یو هیواد کې. وروسته داسې کیسې پیښ شوې، 11 سپتمبر رالی او نورې کیسې رالی. په هغه کې دی داسې یو بده حادثه په بد حالت په بغداد کې رالی چې هلته صدام حسین دی ډېر په بده وضع مړ کړي، او تر هغه وروسته هلته د شیګانو د سنی مسله رالی، د کردانو مسله رالی. شیګانو ته متاسفانه داسې وخت ورکړل شوی د سنیانو سره ډېر بد برخورد وکړي. د بلې خوا په عین وخت کې په سوریه کې حالت رالی. په سوریه کې امریکا د سوریه د بشیر اسد حکومت چې په کول ته پاره دغوسو هلته هم ډېر بد جنایتونه مړه سو وسوله. په نتیجه کې د دغه سیمې چې د عراق او سوریه سیمه ده، او په دغه سیمه کې سنی مسلمانان و، دا داس تقریبا یو ډول ګیچ سوله، یو ډول نه پوهېده چې څه وکړي، یو ډول په ډېر بد روحي حالت کې سوله، تر څو چې د دغه رقم بد حالت په نتیجه کې و چې دغه د داعش جنبش یا د داعش حالت را پیدا سو. که موږ وایو چې دا امریکا پیدا کړی دی یا غربیانو، د دې معنا دا نه ده چې امریکانو او غربیانو علیحده کښېنستلې دا پروژه کړې ده، اما د دې د اعمالو او کارو نتیجه ده. مثلا د مذهبي حالت په عراق کې راوستلی دی، په سوریه کې هم د مسلې د حل دپاره کومک نه دی کړی. په نتیجه کې د هغه ځای سرکشو خلکو، د هغه ځای ګنګس خلکو، د هغه ځای په روحي لحاظ مریضو خلکو داسې یو جنبش راوستی ضد شیګانو او په ضد د غربیانو او ضد ټوله دنیا چې هغه ته اوس موږ داعش وایو. اما خبره راله دې ته چې داعش باید څنګه سي. که چیرې په سوریه کې لکه اوس چې روسیې او امریکا تیره هفته موافقه وکړل چې په دوو میاشتو کې دننه باید د حافظ الاسد پر سرنوشت هم خبرې وسي چې هغه باید پاتې سي که نه، او هلته انتخابات وسي په هغه ځای کې یو دولت منځته راسي، نو موږ کرار کرار دې ته امیدوار کېدلی سو چې د داعش بستر د منځه ځي. اما ځینې نورې خبرې لکه په غرب کې، فرانسه کې، انګلستان کې، امریکا کې، یا په مختلفو هیوادونو کې، مثلا په افغانستان کې به دا نفوذ څونه وي، دا نفوذ نو په اساسا کې چې بستر د منځه ولاړ سي ضعیفېږي، اما بقایا وي یا پاتېږي. د افغانستان په داعش کې یوه خبره دا هم ده چې ایا دا داعشان دي او که د داعشانو اکټ کوي. داعشان یو منظم پر سلفي مذهب باندې ولاړ خاص او عقیدو خلک دي. مثلا د افغانستان کې څنګه کېدای شي چې دغه رقم داعشي راشي؟ د داعشانو اول پلان په افغانستان کې د کندهار د خرکې مبارکې او د کندهار د موی مبارک او په مزار کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د زیارت د مزار شریف ویرانول و. زه نه پوهېږم چې کم انسان، کم افغان، د هر مذهب چې وي، د هر حتی چې بیخي بې مذهبه هم وي، نو هغه به څنګه دغه رقم یو حوادث؟
بله، خیر باشه،
او هغه به
نظری صف
او داعش ته به ورسي.
بله، خب
نو په دې لحاظ
بله تشکر شد. بله، بازم به شما نوبت میتیم نظری سه.
بله،
باشتین.
بله،
بله. که استاد اسماعیل اکبر نویسنده و تحلیلگر ما هم در خط تلفن هستن، امراه از نام یک سلام علیکی کنیم. آقای اکبر خوش آمدیم به برنامه سه، میشنوین ما را انشاءالله.
سلام علیکم، سلامت باشم، تشکر از شما. من به شما و بشنونده های رادیو آزادی سلام عرض میکنم.
بله، خب به شک شما مسائل فرانسه و تروریسم یا را بسیار از نزدیک تعقیب میکنین، تحلیل شما را هم بگیریم در این مسائل که در منطقه و در افغانستان در دنیا اتفاق مفته. آیا رهبرای ما، حکومت ما، افغانستان، رهبرای افغانستان خوب صحیح آمادگی دارن، یک استراتژی در طول مدت و کوتاه مدت دارن، ندارن؟ چی تاثیر خواهد داشت؟ به نظر شما را هم بگیریم.
ما دقیق نمیدارم که دولت ما را برخوردش اگر به مسائل بکر ببینیم به نظر نمیاد که چنان برخورده و طولانی مدت داشته باشن، به خاطر از که داعش تازه هم ظهور کرده و در افغانستان هم آمدنش بسیار چیز خوب به انتباه خوب بر مردم نداد. ولی به هر حال خود از این پدیده چی به شکل طالبانیزم چی به شکل القاعده و یا داعش، اگر هر به همینه بکنیم سیاست غیر عادلانه دنیا را توجیه بکنیم یا هرچی که بگویم، برای خود ما مردم سازنده نیست. یعنی در نهایت اگر هم ما خدماتی به سیاست امریکا و غرب برسانیم، خسارتی بیشتر به خود ما میرسه. اگر یک چیزی در از مدت اینطور که شما اشاره کردیم نداشته باشیم، برای کشور خود، برای منطقه خود، برای دنیا اسلام، برای کل بشریت، یک دیدگاه نداشته باشیم کریم پکی بر عقل باشه، در سیاست انسانی باشه، در روابط نیک باشه و در مزاردشت مسائل جهانی باشه. مرا حادثه پاریس برای ما تصویر مردم مسلمان یا که در فرانسه و کشورهای غربی ساکن هستن از ده سال شده و کسایی که در حالت مهاجر شدن و پذیرفته شدن یا رد شدن به اینجا هستن، منظره زیاد به نظر میاد که چقدر تأثیر منفی سر از این پدیده رو میکنه. این رقم تحلیل هایی که ما بگیم خود از این محصول سیاست غرب است یا ساخته غرب است، به نظر ما هر دو صورتش درست نیست.
دیر زیاد مننم استاد صفیب. یو پختنه چې اکثر خلک دلته په غرب کې په حکومتونو انتقاد کوي، هغه داسې دغه د خ او بد سختري زی د خ او بد تورریست اصطلاح یا 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 پروګرام څه ډول دی. په سوریه کې مثلا فرانسه او امریکا او ځینې نور هیوادونه اوس هم داسې ډلې تمویلوي، هغوی ته وسلې ورکوي. سعودي عربستان چې ځان د اسلام مرکز ګڼي، هغه هم په دې لوبه کې شامل دی، په یمن کې شامل و، په عراق کې شامل دی، په سوریه کې شامل دی. یعنی تر څو چې دې هیوادونو ته، لکه څنګه چې پاکستان همیشه وایي چې افغان طالبان موږ ته خطر نه دي، نو موږ یې ولې وو؟ په همدې خاطر تر څو غربی نړۍ ته هغه تروریستي ډلې یا سختدریزې ډلې چې تر څو یې ګواښ نه وي پېښ کړی، دوی تمویلوي، تجهیزوي. هماغه ډلو سره افغانستان له کلونو بلکې له لسیزو راهیسې لاس او ګریوان دی. یعنی آیا پخپله دلته په دې هیوادونو لوی قدرتونو کې هم تقریبا یو بام و دو هوا نه دی په دې موضوع کې د سختدریزۍ او د ډلو پر وړاندې؟
ډېر مهرباني رضوان صاحب محترم، ساي سوال نه ډېر ښه سوال و. دې ته باید ګوته ونیول شي او نه پوهېږم چې که دا رښتیا وي چې په جی 20 کې د ترکیې په مجلس کې ویل شوي چې ملګري ملتونه د دې ټولو مشکلاتو د نن جهان جوابګوی نه شي کېدلی، مګر تر اوسه پورې چې دی دا یو مرکز دی، نړیوال مرکز دی، سولې د تامین دی په جهان کې او د هماهنګ کولو د دولتونو د روابطو او اعمالو او مرستو د هر څه شي دي. دا باید لوی قدرتونه په سکیورټي کونسل کې چې د ویتو حق لري، دوی باید سره کښېني او هماغه هیوادو کې چې دوی وایي چې په څلور څلوېښت د هیوادو کې دا داعش یا القاعده یا دا ګروپونه فعال دي، دوی باید د څلور څلوېښتو هیوادو د مشرانو سره په جنرال اسمبلي کې، په عمومي اسمبلي کې د ملګرو ملتو خبرې وکړي. دا باید ټول راوغواړي، دوی نه باید اهداف واخلي، دوی ته باید لاره د حل د سولهیز پیدا کی او همدارنګه په څنګ کې که څوک جنګیږي، دوی باید ټول دا نور متضرر هیوادونه چې اوس خو دوه سوه هیوادونه دي مستقل چې ټول ترې متضرر کیږي، یا دا ټول د څلور څلوېښت هیوادو ته متحد شي او پلان ورته جوړ کړي، دا کولی شي چې زر مهار کړي. مګر ستاسې خبره صحیح ده، د افغانستان جنگ ته هم د روسانو په ضد باندې د جنوب شرق د آسیا نه، جنوبی آسیا نه، مرکزی آسیا نه، د میډل ایست نه، د دې پاکستان نه، د غربي هیوادو نه، ټولو ځایونو نه تروریستان راوستل شوي وو او ښه دعوت شوي وو، په تیارو کې راغلي وو. ما چې ورته ومنل چې راشي زموږ مجاهدین نو ته جګړې وروخی او دا جنگ د سره لخرو په زدل ته پر مخ بوزي همغه ګروپونه دوی لري خو کله بعض له منځه وړي کار نه ورکوي کله نوی ګروپونه د نوی اعداد فو د پاره د نو وسلو سره منځ سره او باج دوی خپل دی اول دا بالانس د جهان خپلو کې لوی قدرتونه سم کی بیا د نورو تر راهنمایو کی او خپل دی عملی
تشکر سپ آقای نظری یک مسئله دیگه هم بعض متخصصین به این فکر است که اصلا کل سبب های امی ترور و یک بد بلا کلش اقتصاد غیر عادلانه یا تقسیم امی عایدات غیر عادلانه بین مردم جهان است. مثلا میگن 20 مملکت امی جی 7 جی 20 که در چی آمدن در انقره مجلس کردن اینا 20 مملکت 85% تمام سرمایه دنیا را در دست دارن و 80% تمام تجارت دنیا را در دست دارن. از او خاطر میگن که در از نقطه نظر اقتصادی تا مردم غریب بیچاره مسئله حل نشه، سویه تحصیلی بالا نره در تمام گوشه و جهان، تا این بی‌عدالتی های اقتصادی در بین باشه و بسیاری مسائل چاره پیدا نمیشه، منتها مشکل روز به روز بدتر و عمیق‌تر و زیادتر خواهد شد. در این مورد نظر شما رو میگیریم. بعد از او به شنوندای عزیزم نوبت میتیم. سیب
در خبر چی تاسو ویل در بالکل عینی واقعیت دی، منتها تریخ واقعیت دی. دا خبره په خوا کمونستی طرح د لینین طرح د کمونستانو طرح هم پر دغه اصل باندې بناوه، لیکن اوس چې په دنیا کې داسې ده نور نه موږ کولای سو چې د دغه هیوادو ته د شلو هیوادو څه وغواړو چې تاسې خپل د بانک پیسې زموږ بانکو ته را انتقال کړئ، او نه موږ کولای سو په مصنوعي لحاظ خپل اقتصادي او دا وکړو. زه داسې فکر کوم که چیرې دا هم د دې د پیشرفت او زموږ د وروسته پاتې والي نتیجه فرض یې که وی هم یا چې ده هم دا به در سره تایید کړم، باید موږ کوشش وکړو چې په دغه مابین کې خپل ځای پیدا کړو، یعنی کوشش وکړو چې د اقتصادي رشد لپاره کار وکړو تر څو چې د دې سره نږدې سو. اما هغه عملونه چې موږ کوو یا تر اوسه سوي دي هغه موږ نور هم پسې وی نور مو هم لاندې ته بوځي. که زه داسې فکر کوم چې دی پرمختللی دی او زه وروسته پاتې یم، نو خو زه باید پرمختګ ته کوشش وکړم، نه دا چې زه باید نور هم کوشش وکړم چې داسې. په هر صورت دا احساساتي او عاطفي سوالونه او پوښتنې دي، دا داسې سوالونه او پوښتنې دي چې د هغه دپاره په من حیث کل منل کېدای سي او من حیث جز من حیث دا چې دا دې موږ د خپل عمل رهنما کو یا دې یو دولت پر هغه باندې یو پلان ځان ته جوړ کړلی سي، دا رقم یو خبره نه ده. داسې خبره ده لکه چې وایي ښه کوه بد مه کوه یا باید خلکو سره کومک وکړو، دا داسې خبرې چې دلته هم داسې نه کېږي چې مثلا موږ په دا خیرات سره نسو کولی چې ټوله مسکنان مثلا خانان کو یا د خانانو او مسکنانو تر منځ دغه وکړو، حتی انقلاب ونه کولی سوای د خلکانو پرچمیانو حاکمیت ونه کولی سوای دلته خانو مسکین سره یو ځای کې نو سره یو ساته کې په یوه کچه کې، نو څرنګه به کېدای شي چې موږ دا جهان په عوامیرو باندې کړو. تاسو ته معلومه ده نظر صاحب چې په بین المللي مسایل عیني پروسې دي زموږ در ذهن د باندې دي، په عوامیرو په امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسي کېدای چې دغه رقم ستونزه او مشکلات حل کړئ.
تشکر. خب یک اعلانه که خورترک میگیریم، بعد از او به شنونده های عزیز ما نوبت میتیم که نام نظر خود بگوین. اعلانه بشنویم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
البته قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام همیشه رادیو آزادی در خدمت شما است و شماره های تلفن ما که حالا اگه میخواین به ما تلفن بکنین، شماره های تلفن داخلی ما 0799-203-540 و 0700-822 755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. فعلا همکار تکنیکی ما خبر میده که تلفونا به خیالم که فعلا کدام مشکل تکنیکی داره، از او خاطر تا مشکل تکنیکی رفع شوه. با آقای اکبر هم عین سوال که با آقای نظری راجع کردیم یک دفعه پرسان کنیم. آقای اکبر شما چی فکر میکنین، بی عدالتی اقتصادی هم مایه فساد و ترور تگپا هست یا نیست؟ آقای اکبر
میشه به گذشته جمهور ملت شرق و مسلمان علیه اروپا اکثر پیشرفته به خاطر استعمار بود، ولی به خاطر انتقال عدالانه اقتصادی است این یک طرف جهت است، این در کلیت خود درست است. لیکن اگر حرکت ما به همین زمان واکنشی و غیر عقلانی باشه در همین 200 سال ما نتونستیم به استقلال برسیم، ما که به کارهای زیادی و تلفات زیادی که خودمون مرتکب شدیم حرکت ما همیچ یک شمشه رو دادن هم به طرف مقابل صدا بزد هم به خود ما و نتیجه بر ما حاصل نشد، مثل که در جهاد ما در دوره علی شوروی ما بعد از این نتایجی مستورده نداشتیم، از لحاظ رفع فقر، از لحاظ ساختن جامعه خود. اولی هم ممکن است گفتن شد که افغانستان طالبان امریکایی، طالبان انگلیسی، طالبان پاکستانی، طالبان ایرانی، ممکن است همون دفعه راست بشه و مردم ها و کشورهای دنیا به خاطر پیشبرد سیاست خود یا تبلیغات دست به پرفنده مختلف بزنند، ولی ما خودمون باید تلاش بکنیم که عقلانیت پخش کنیم و اقنشای ما مبارزین رو در یک سطح بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای معقول عادلانه شدن اقتصاد دنیا جهانی شدن برای روز بین کشورها که خاموش هست از طرف ملل متحد، از طرف مؤسساتی که کوش میکنن برای بشریت یک راه حل نشان بکنن، از طرف برنامه خدمات اجتماعی نه از طرف مبارزین طبقات قبل از اینکه که ظروف اشاره کردم. به این ترتیب ما باید راههایی را بگیریم که برای ما مفید باشه، نه راههایی را که فقط یکنشی باشه و روز به روز به طرف افراطی بیشتر برایم، هم خود خراب کنم صدمه بزنم هم به طرف مقابل مناسبات کشورها را وخیم بسازیم.
دیر از یاد تمنونه استاد صفه، یو خبر چه د اکثر خلکو ذهن کې ګرځي، زما خپل شخصي ذهن کې ګرځي، هغه دا چې کچیر تل ک څنګه چې یو اوریدونکو ویلې چې داعش القاعده دا ډلې د اسلامي هیوادونو د تضیف او د ګډوډۍ لپاره د غربیانو پروژې وي، او په اروپایي هیوادونو کې چې دا کم مهاجر په دې ورستیو کې راغلي، د سره خو مونږو قتل چې د عامو اروپایانو د خپل د یو وخت ډوډۍ سیم کړی دی، یعنی په کمپلې ورته ورکړی دی، ماشومان ورته په غیږ کې نیولې دي، قسم چې حکومتونه لا قبول کړی نه، خو دوی په خپلو کورونو کې قبول کړی دی. د ولسونو خبره پرېږدو، کله چې د اسلام موضوع له تروریزم سره تړل کیږي ډیر زیات مسؤلیت ستاسو په نظر باندې د سعودي عربستان نه کیږي؟ سعودي عربستان چیرته چې مرکز دی زموږ ستاسو مسلمانانو لپاره، کپ یاد می ولسمشر کرزي دیارلس کاله یا دولس کاله له سعودي نه همدا غوښتل چې د کعبې شریف امام دی راشي په افغانستان کې، ودی وی چې دا جنگ ورور وژنه ده. همدغه راز په منځني ختیځ کې چې سره واندي، آیا سعودي د جګړې او د دې پروژو یو برخه ده او که څنګه؟
مهربانی سوالم. سعودی عربستان په باره کې خدا تاسو وایم چې سره د دې چې د غرب ملګری ده، د امریکا ملګری هیواد ده او دوی پشتیبانی هم کوي، او شاید هم چې د غربي مرستو نزدیکوالي ورسره او د اسلام په خاطر باندې چې هلته مرکز د اسلامي او اسلام د پخش د سعودي نه عربستان نه راغلی، او هغه ته درناوي په خاطر باندې هغه عربي پسرلی حتی سیلی هم عربستان ته نه ده راغلی، او دای خپل اتحادیه جوړې دی یمن په ضد باندې، او هلته بمباردمان کوي او دا کارونه مخکې بیایي، او د افغانستان د سولې د خاطره دی دومره وجاهت فکر کوم په اسلامي نړۍ کې ډېر قوي نه دی توانېدلی چې تر اوسه پورې د سعودي نظام وساتي چې د اسلامي نړۍ کې که چېرته مخالفتونه خپل منځي یا داخلی را برسی رشی او هغه بیا د بهر نه اوبه وخوري او سعودي پکې پکه کېدي دي او میانجي په توګه باندې یا د حکم په توګه باندې چې مسله ور فیصله کې او خلک خبرې ومني. حتی د اسلامي کانفرانس وادو کې چې غړیتوب هم لري او دا اسلامي کانفرانس جوړ دی د همدې دپاره چې اسلامي نړۍ او وادو مشکلات ور حل کړي په وقتاً په وقتاً، او یوازې اسلامي وادونو کانفرانس دی ول چې غیر اسلامي کنشته نومیم د اسلامی وادو د کانفرانس سازمان ده. حال تا هم دوی باغ سازمان پا قوت کم دوی دوم رای او تیم سعودی زن پس جور نشو کرای چه حال تا دفاع و کیلت داده چه دا خپل دیموکراسی نمانی او دکتاتور چه نظام ده. حال تا او آغا اسلامی بنای هم آغا دیر حقیقی توگی سره لکسنگ ده خلافای راشدین پا وقتی او مگر پا مدرن ده توگ هم عدالت نده تامین شوی نزک آغا چه کار نشی کوله. نو افغانستان مسئله که هم کله چه افغانستان رو تا پیشنهاد که دوی ویلی چه سایس طالبان زمان خبر نمانی او طالبان دیده القایده فاصله واخلی بیا پس لغیز کوله شم چه پنبانیس که منزگرتو بکم. نو دا چه افغانستان او کوله شی دی طالبان و اغوی دی مربیان و منز که فاصله را ولی نو بیا عربستان سعودی تا بوله مراجعه که بیا خوی خپلم حاله وله شی. نو اسلامی وادونو تا مشخصا پکار ده چه کل ده اسلام پا نوم خلق پا دنیا که وجل کی گی دوی باید خجالت و باسی ولچه دوی اسلامی وادونه دی دوی باید لاس یو کی که عرب دی که چیچنی دی که ازبک اسلامی گروپونه دی که تاجک اسلامی گروپونه دی که افغان دی که پاکستانی دی دا طولو تا دوی باید لار پیدا که اوز رو غگی گی چه توپکم که دی رازه حقوق ده اسلام منگ پخصاصی خپلو وادو که در تا تامینه و پا قدرت که ده شراکت رو تاور کی ولی جهانی جگلی تا حسایی.
بله تشکر. هنوزم تلفن ما مشکلش رفع نشده. بازم خب آقای نظری شما چه فکر میکنید به این مثلا بشری روشن فکر ها میگن پروژه های غربی سو از این قبیل مسائل منتها یک دلیل در دست واضح گفته نمیتونن. منتها یک سوال به فکر آدم میرسه مثلا در افغانستان هم تقریبا 30-40 سال پیش بگویم که این گروه مجاهدین که ایجاد شد در اینجا هم خب مثلا اول یک حزب بود باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد. این خب غربی ها نامد بر از یا مشوره نکرد، هر کس که تفنگ ماشین داره گرفت چهار نفر جمع کرد خود به خود بسلا یک حزب یک سازمان گروپ جور کرد رفتن. حتی یاد میاد که غیر اعضاب رسمی یک صد گروپ دیگه هم ایجاد شده بوده که او گروپ هایی که پاکستان کمک کرد و هفت گروپ شد، در ایران که کمک کرد هشت گروپ شد و از این قبیل مثلا. در حال که یک اسلام داریم، یک دین داریم، یک مقصد داریم، چرا اینقدر یک چیز ایجاد شد یا رخو غربی ها نگفتن که شما بگیرین این کارا را جور کنین یا چی گفتن سه به نظر شما؟
منن استاد دغه څخه بخښنه غواړم تاسو ته نظر ته احترام یا او خلکو نظر ته احترام زه ډیر سره موافق نه یم. اول خود استاد صافی د خبرو د په اجازه دا خبره د سعودي عربستان هم سیده، اما دوه نور هیوادونه هم په دغه رقم بین المللي کشمکشو کې ډیر نقش لري. یو د اوو څخه ایران دی چې تقریبا هم په ټول گاونډیو هیوادو کې هم د یمن کې هم په سوریه کې هم په اردن کې هم په ټولو هیوادو کې هم حتی په افغانستان کې په ټولو نورو هیوادو کې د دغه بې امنۍ او د تروریزم د دغه لپاره او هم زمنان نور رهبران تحریکوي د دې لپاره چې د دوی پر ضد باندې ډلې جوړ شي. ام هم داسې د درېم هیواد پیس پاکستان دی. پاکستان که په خپله دا وس نه لري چې د شیعګانو یا د سنیانو د سنت یا شیعګري رهبري واخلي، اما یو بستر دی د دې د تربیو دپاره د دې جغرافیایي موقعیت په دغه خاصتا په دغه پښتون نشینه سیمو کې داسې یو حالت راغلی دی چې دوی چې دا چانس ورکړی دی دوی هم دا لار لري. پاتې سو ستاسې د بله پوښتنې دپاره چ هغه زما نه خبر نو کوم زه چوم د نظر او وتله چې تاسو ول کومه مسله ده.
او گفتیم که امی مسئله تروریسم و ایجار جنجال ها یک پروژه غربی است که در بین مسلمان ها به اتفاقی را پرتنه یا این مسائل به اساس پروژه غربی ها مثلا داعشی و مجمع القاعده اینا، در حال که ما گفتیم
بله
یعنی در مجاهدین افغان مثلا 30-40 سال پیش گفتیم یک از سه رایم بسن. بله نظر شما چیست؟
بله، داد یو ظاهر ده مسئله ده، یو ماهیت ده مسئله ده. تاسو معلومه ده چې امریکایان نو پلان و ده روسانو پر ضد دا پ پ پ پ پ لسیزو لسیزو در مخه و چې افغانستان ته روسان راشي او یا ته په افغانستان کې انقلاب شوی. تاسو ته معلومه ده چې دا د امریکایانو پلان و چې په میلیونونو افغانۍ ته دغه کړلې او ډېر استخباراتي تلاشیې وکړي تر څو روسان افغانستان ته راننوځي. دا یو، کله چې دوی افغانستان ته راننوځي در مخه لا پلان ورته جوړ شوی و د پاکستان چې د دوی پخوانی په سیټو سیاټو په نظامي پښتو کې د دوی ملګری و، هلته دا زمینه مساعده شول او په نتیجه کې خلک دې ته تشویق کېدل چې ایران ته هم پاکستان چې پاکستان ته ولاړ شي. اول در ټولو کله چې دوی پاکستان ته تللې دا رسمیات شروع شوله، اول ګلبدین حکمتیار ولاړې، بیا جمعیت ولاړې، نور پسې ولاړل، نو دا نورې کوچنۍ ډلې هم پسې ورتلې. دوی غوښتل چې هلته ټوله د حزبو یو ډله منځته راشي، مثلا 500 حزبه. اما څن پاکستان او امریکا نور ولیدل چې بیا د دوی کنټرول نشي کولای. کله چې اووه حزبونه جوړ شول، بیا نو پر دا اووه حزبو دوی په اصطلاح مثلا سټاپ کړله، ول نور حزبونه او تشکیلات باید د دوی په دننه کې سره متحد شي. د بلې خوا چې دلته موږ شیعه جمعیت هم لرو، شیعهګانو چې په پاکستان کې ځانته زمینه نه لیدله په اصطلاح، هغو بله لار نه درلودله، مخ پر ایران ولاړی. ایران چې ولیدل چې په دې رقابت کې تر پاکستان پس پاته سوی دي، هغو جوړ کړل پسې. هلته هم سل سازمانه زیات ولاړله چې په نتیجه کې دوی یو تر پاکستان ځان مخته کوي، هغه چې افغانه وه دوی اشتګانه جوړه کړله. په نتیجه کې دا حالت هست دي. اما په یوه خبره درته وایم چې دغه هیڅ ډول حرکت دا رقم یو سړی لکه زه لکه ته لکه استاد نه موږ د یوه دانه توپک اخیستل، بیا هغه د دوه توپک کول او هغه بیا یو ځای تلل، دا د یو عاجز سړي نه وسه ده، نه امکان دی، نه کولی شي، نه کوي. دا ټوله تاریخ سوي وي، دا ټوله تشویق سوي دي. اما دا چې روشنفکران وایي چې دا ټوله د سه د غرب دي، د دې پر ضد باندې، زه فقط یو نظر د دې لرم، یو نظر سره کیم، هغه دا چې که غرب دا ټوله پلان کړی نه دي، بلکې د غرب د عمل نتیجه ده. دا دوه جلا شیان دي. مثلا یو مشر د کور پلان لري چې یو څه وکړي اولادونه کې یو بد سي یا ښه سي، اما یو دای چې دی په خپل کور کې دومره بد برخورد سړی وي چې اولادونه یې د بدو اعمالو په نتیجه کې بد سي. زه فکر کوم چې هم داعش هم القاعده هم نورې کیسې وې. مثلا د روسانو پر ضد په جنګ کې دوی مجاهدین تقویه کول، عرب یې ورته راواستول د روسیې د ماتې دپاره. دغه زمینه سوله د دې لپاره چې هلته القاعده منځته راشي، القاعده باندې سره مبارزه کول، او په نتیجه کې د هغو بې نتیجهګي د دې باعث وله چې هلته داعش منځته راشي. او په آینده کې لا والله اعلم بالصواب چې څه در دغه وروسته هم موږ ته بدبختۍ ګوري. نو په دې خاطر زه داسې وایم چې دا غربیانو قصې نه جوړې کړې، بلکې د دوی د ناسنجیده اعمالو نتیجه ده. یوه خبره چې نظر صاحب تاسو او ګرانو اولیدونکو ته وایم، هغه دا دی چې دغه د دنیا ډېر پیشرفت شرکیان او غربیان دومره سره په کلتور کې سره لیرې کړله چې تقریبا د دوی ترمنځ یو مشترکه ژبه نشته. غربیان د کمپیوټر په ژبه خبرې کوي، او موږ د کلي او ولس په خبرې کوو. په دې خاطر موږ چې دوی ته کوم هدایتونه د دې ځایه صادروو چې دا ثروت ور سره تقسیم کړه، چې دا دسیسه مه کوه، چې پلانکۍ مه کوه، هغه هغه شیان دي چې دی هېڅکله نه اوري. او دوی په ګرسره موږ ته وایي چې ډیموکراسي وکړه، موږ ته درته وایي ازادي وکړه، موږ ته دی. زه داسې فکر کوم چې موږ تاسې او موږ دوی، یعنی شرق او غرب، مسلمانان او غیر مسلمانان، یو پلا باید یو مشترکه ژبه سره پیدا کړو چې په چی شي کار ولرو یو د بله، او په چی شي کار ونلرو. د اسلام په سر کې هم داسې وه، کوپر او اسلام سره جنګېدی، اما وروسته پیغمبر د اسلام هغه ته وویل ول تاسې خپل د خدای او دین مذهب کوي، موږ به د خپل خدای موږ کار نه لري، او موږ به په تاسې کار نه لرو. باید یو موافقې ته، باید یو مشترکې ژبې ته سره ورسیږو.
بله، اسماعیل اکبر صاحب کزما غږ درځي. اوس نظر صاحب لږ جنبندي غونډه به وکړو. کچیر ته د داعش پر ضد مبارزه پراخیږي چې فرانسې لخپل لوري خو تقریبا پراخه کړی ده. موږ د خبرونه په سر کې په دې خبره کوله چې په افغانستان به د دې مبارزې اثرات وي او کوي نو څه به وي، یعنی کم داعش چې فرانسه غواړي چې هغه په نخه کې هغه په افغانستان کې هم شته، نو په افغانستان به تاثیرات څه وي؟
هر څومره چې د خارجي مداخله ډېر شي دا استاد شوال ډېر صحیح خبره ده، یا کلیشي حرکات افغانۍ حرکات ډېریږي او خلکو تحریک کېږي که موږ خپله وکړه وکولی شو چې کنټرول وکړو یا صلح وکړو، دا د سمه لاره به وي پر ځای د دې چې خارجیانو هڅه وکړي چې موږ سره راشي او په جګړه کې ګډون وکړي.
بله استاد، صدا ما را میشنوین یا صداقت است؟
نه
استاد، صدا ما را میشنوین؟
بله
استاد. خب بله، دمی مسئله آل نتیجه از حادثه فرانسه در افغانستان و ایر اگر که آساستا جنبندی بکنیم، آل افغانستان چی باید بکنه که از این مشکلات، از این گیردارها یا همی جار جنجالهای منطقه و بین‌المللی با کمترین ضرر از این مسئله بسلا بیرون شوه، یا حداقل مردم افغانستان دیگه یک طرفه شوه این مسئله ترور در افغانستان جار جنجال؟ حالا نظر شما چیست؟ چی باید شوسته؟
امو مردم افغانستان بسیار نفرت میشن به نظر حرکت هم چون که در این چیزهایی که در داخل کشور فجایی که صورت گرفت مردم نفرت میشن دادن و اکنش مردم بسیار زیاد است، ولی در همراه از این باید اشخاص معصر، اشخاص متنفذ، علماء و دانشمنده و آنچه که جامعه مدنی میگن باید تلاش میکنم که از امور روحی مردم بهره گیری کنم و اینا را سازماندهی کنم تا فشار به خاطر به نتیجه رسیدن صلح زیادتر شوه و دایره برای جنگ کمتر شوه. دولت سهمش بیشتر است، دولت بیشتر باید کوشش کنه که از این فضای نفرتی که مردم علیه خشونت در ذهنشان به وجود آمده بهره برداری بکنه و مردم را نصیب بکنه به خاطر صلح و همچنین سرکوبی کسایی که به صلح راضی نمیشن و اونو برخورد قاطعتر بکنن، مردم از حرکت پشتیبانی میکنن.
بله استاد، همینجا یک مسئله دیگه هم است که اگر یک مملکت نفوذش بسیار کم باشه در سطح بین‌المللی و قدر صدایش غر نمیره، مثلا چین از میلیارد نفوذ گپ میزنه، هندوستان از میلیارد نفوذ گپا، دیگر ها 300 میلیون، تر حالا افغانستان برازی که صدایش غرتر شوه، حداقل که ممالک آسیای میانه یک صدا شوه و ایران خود گفتش نمیکنه، پاکستان هم چندان گفتش نمیکنه، هندوستان هم سیونج صدای خود داره و بی از غر است، افغانستان یک از منطقه یک چند تا رفیق که خود پیدا کرده نمیتونه که یک ذره قوی تر صدا بکنه در مسائل خود سیب؟
تلاش ها وجود داره، کوشش میکنه این به مکه افغانستان هم است، یعنی روزه از این دفعه ما جلقت از کشاره هم شده که میگم ما نگرانی داریم ولی عملا پیش نمیگذارم، اقدام نمیکنم، ولی افغانستان که خودش داخل مصیبت هست تلاش کنه که بر ایجاد اتحادیه های با کشورهای همسایه که ما با اونا واقعا هم دین مشترک داریم، هم کلتور مشترک داریم، گذشته تاریخ مشترک داریم، تلاش پوکر افغانستان دست بگیره و منطقهای بسازه. البته ما کشورهای همسایه دیگه ایران و پاکستان ما بسیار زیاد سنگ دیدیم و تلاش کردیم ولی نتیجه نمیده.
بله
که استاد بگه اشاره کرده، من افتیم که عربستان سعودی دخالت داره در وسیم ساختن رابطه بین مسلمان های جنگ، و ایران هم از لبنان تا یمن تا سوریه و عراق دخالت داره، ولی بلک شرای سعیمانه چرا بره باید به این محاوت تلاش شده که اونا سهیم شدن به مبارزه ضد افراطیت و یک اتحادیه های به وجود بیارن تا جلال عزیز رفته شد هم به خودشان صدمه نرسه هم در افغانستان
دیر زیاد تمنانه استاز مقبر
دادان و بیشتر قوتیه های مذهبی شیعه سنی ناف کردم و سر مسائل قومی تا حد زیر غلبه کردم، بتونم که سر این مشکل غلبه کنیم تا راه پیشرفت برای کل کشورها باز شد، که افغانستان اگه حل کنه که اینا را با آسیای جنوبی وصل میکنه و این خیلی به نفع کشورها آسیای
تشکر استاد. بله در آخرین لحظه یک تلفن ما جور شد، یک دو تلفن هم بگیریم که امو فرمات پروگرام هم صحیح شود دل شنانده عزیز ما میخ کنه. بله شنانده عزیز بفرمایید. سیب بله میره. بله سیب
از سب در ماما تاکه تاکه درانه ممنون تریزه لکم اینه سلام نما
میره. بله سلام.
بله سیب باز قطع شدید تلفون.
بله ادامه
بکنیم. لا محمد خان صحبت کنین سیب. اینا قطعش یک نفر دیگه بگیریم خیلی.
بله
بله شنوانده عزیز بفرمایید سیب. بله شنوانده عزیز
بله مهربانی اوکی.
بله سلام علیکم. عبدالحیات خاکسر این به پروان ولایت نام.
مهربانی خاکسر سیب.
آقا از ما پختنه دا ما ول چه دا طالبان چه افغانستان کی جنگی کی دودی پختنه خود دا چه نه افغانستان کی اسلامی قانون نشه دا دایست پختنه لری چه من چیز ته خاطر جنگی کی دودی آقا مبارزه ده چیز تره ده چه من چه غواړو چه افغانستان کی جنگی کی.
اختر محمد خان پس آمد. بله اختر محمد خان بگوین سیب. بله ها دیگه یک تلفن دیگه. بله بفرمایید سیب.
سلام به شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. من میخواهم چند موضوع خدمتتان مطرح کنم. اول عامل تمام مسائل افغانستان ما فکر میکنم که ما خود ما هستیم. با قول مشاور که از خیش بناله دست سخن اینجاست.
بله.
از ماست که بر ماست. ببینین در کجای دنیا ما سراغ داریم که دیگران آمده باشند و آنجا را گلستان کرده باشند. تا زمانی که ما در میان خود به تفاهم نرسیم و یک دیدگاه مشترک را برای ساختن یک دولت مدرن ملی ایجاد نکنیم هیچ انتظاری از آن دست هیچ کسی نباید بکنیم.
بله.
با توجه به این سخن ما این را میخواهم مطرح کنم. دولت افغانستان نه تنها در حال حاضر بلکه در 14 سال گذشته فرصتهای داشت و هنوز این فرصت ها وجود داره و باید توسط کاردان ها و انسان های متخصص و متعهد که در رأس ادارات دولتی قرار بگیرن از این فرصت ها استفاده کنن. در غیر از اون هر قدر که ما بنالیم و بگویم مشکل وجود داره شکایت کنیم هیچ کسی صدای ما رو
نمیشنوه.
تشکر. وقت زیق شده میره. خب حالا استاد جنبندی بکنین چی میگه آقای رضوان مراد؟
بله صافی صاحب که چون وقتم فقط یو اته دقیقه لرو کچه تا اوس پدی خبرو کوچه څوک ده په دنیا کې اوس مهال د دنیا په غټه سوي خو لو بی روان دي استراتیجی دی او څه چې ورته ویل کیږي هغه شاید صحیح وي. د افغانستان او بیا ورپسې په دوهم قدم کې په نړۍ کې له تروریزم څخه د اسلام او د مسلمانانو د جلا کولو د پاره څوک او څه باید وشي؟
ډېر به رواني سوال نه. خبره خدا ده چې افغانستان د پاره خصوصا که غواړو تروریزم نظام خلاص کو دلتا از من په ضد باندې هم جزان مسلمان غنی جنگیږي غوی تر اوسه پورې هغه بین المللي اهداف د بین المللي تروریزم سره دوی پیوند نه دی خوړلی. یعنی د دوی اهداف محلی دي. دا کولای شي افغانستان نظام چې په خپله سم شي لکه مخکې چې اختر محمد خان وویل ټول خبرو سره موافقه لرو چې خپله چې صحیح شو چې خپله جوړ شو خپل وحدت تامین کو د خپل وطن تمامیت او آبادی او د خلکو آرامي د زړه نه وغواړو فساد ورک کو او خدمت ورته وکړو بیا کولای شو د پردیو چې که ترور په نوم راځي که د حکومت په نوم راځي که په هر نام راځي د خلکو په ذریعه خلک ځان سره د وطن خپل ولس ځان سره و نظام باید ولري هغه ته جواب ورکولای شي. او که هر څومره دننه حاکمیت د ملي وجود ونه لري او دولتي حاکمیت هم ډېر ضعیف وي چې د خلکو ساتنه ونشي کولی د خپل اساسي قانون تطبیق کې عاجزه وي او نور عدالت هم تامینولی ونشي بیا د هرې سوړې نه د افغانستان که د شرق نه وي که د غرب نه وي هیڅ ګاونډی هیواد افغانستان ته تر اوسه پورې نیک نظر نه لري. نو په په دې لحاظ باندې خپله باید رښتیا هم افغانان ځان جوړ کی او فساد کم کی، شغل او وظیفه خپل ځوان نسل ته په ښارونو او په کلو کې پیدا کی، د خلکو خدمتو کی چې خلک خپل نظام پسې ودرېږي او تروریزم مخه ونیسي. هغه وخت کولی شو چې نړیوال تروریزم ته هم مرسته وکړو چې خپل وطن کې موږ تروریزم بند کړی اوسي. او همدغه لاره ده د افغانستان دپاره، او فکر کوم او بل نورې لارې بیا کولی شي چې هغه رښتینی ملي حکومت د نړیوالو نه مرسته واخلي او بیا مرسته هم ورسره کیږي. نړیوال هم باید هغه مرکزونو د تروریزم ته توجه واړوي او هلته د حکومتونو سره ولسونو سره مرستې وکړي چې دا تروریزم پر ضد شي، کولی شي تروریزم ضعیف کړي په جهان نیساته.
بله تشکر. نظری صاحب شما جمع بندی کنین آخرین سخنان تا نبوین که دیگه بخیر باز مرخص میشه.
زه یو خبر غواړم وکم چې موږ دولت یو متمدن دولت پیس او موږ د مملکت داس یو هیواد پیس چې د تروریزم او داعش سره مو ډیرې بدې ضربې ولیدې، قربانۍ یو په اصطلاح. دغه د فرانسې حادثه چې پیښه سوله، د افغانستان پارلمان باید لږ تر لږه یوه غونډه کړې وای او د بین المللي دود له مخې یوه دقیقه یا څونه خاموشي کړې وای او فرانسې ته یو دغه استولې وای د همدردۍ پیام، ځکه د هر وخت کې زکونه وایي د غرب یو شی ردوي بل یې تاییدوي. فرانسې د یو داسې هیواد ده چې دلته هر وخت ډیره ښه دغه کړې دي، پروژې لرلې دي او د ډیر لوړ کلتور څخه برخوردار دی. دغه زما یو نقد دی. اما دا چې جنبندی کو، هغه جنبندی د ټولو خلکو نظریات تلیفون کوونکو او د استاد او د بهر څخه هغه دا دی چې اول باید سیر یا افاق و انفس چې په خوا بلله په تصوف کې هم ځان ته وګورو هم جهان ته وګورو، منتها په یوازې په سترګو پټول او یوازې پر دې قضاوت کول چې دی داسې کوي نو زه هم داسې کوم، هغه بیا له دې چې موږ خپل ځان او تباکو تک مثلا داعش یوازې یو ضربه وارده کړه، اما اوس به هر ورځ په لسګونو لسګونو تیارې ضربې واردوي په هغه ځای کې به مثلا په سوریا کې به ماشومان او خلکو ولس وطن دی په خپله نابودیږي. دا خاص د دې لپاره نو وای چې شي وای نه کنه داخل چې کاره که آخر دارد پشیمانی. فکر کوم چې اوس په داعش کې د دې لپاره یو پشیمانی وجود لري چې ولې دا رقم ماجراجویانه
تشکر
ماجراجویانه کار کړی دی.
بله تشکر.
مننه ستاسو.
بله از کل میمانای محترم پوانس ودیر صافی، استاد اسماعیل اکبر، آقای فدا محمد نظری، همچنان دکتر شهکر وردک، آقای نادر فراد هم دیگه وصل نشد، از کلشان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
خدا پامان.